دا مشال رادیو دا محل په خبر کې دا ماخام 15 بجې دي. د نن ورځې آخري خبري غړي کې زه ګل آیاز او بوریوال کاکړ درته هر کاري وایي. په روان خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم در خبرو. خو لومړی وار ورکو بوریوال کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې.
لمړی دا مهم خبرونه سره ټکی. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه هرنای کې د اومینیشنل ګوند یو ځای مشر او د هغه ورور وژل شوی. افغان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا تور رد کړی دی چې هندي او افغان استخبارات په پاکستان کې ګډوډي پیدا کړي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کانګریس ته د هغو کسانو او کمپنی نوملړ ورکړی چې له روسي استخباراتو سره د تړاو په تور یو بندیزونه باندې لګولي. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه هرنای کې د اومینیشنل ګوند یو ځایي مشر او د هغه ورور وژل شوی. دا پیښه د جمعې په ورځ هغه مهال رامنځته شوې ده چې د یاد ګوند د هرنای ضلع مشر حاجي عبدالرزاق او د هغه ورور د ګوند په غونډه کې د ګډون لپاره له یو قافلې سره پښین ته روان و چې 14 نور باندې وسوه. د هرنای مرستیال کمشنر عبدالسلام اڅکزي مشال رادیو ته د خبر پخلی وکړ او ویل چې دوی په دې اړه پلټنې کوي. د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته نږدې نامعلومه کسانو پر یو نومیالي خبریال برید کړی او هغه یې ټپي کړی دی. دی نیوز ورځپاڼې خبریال احمد نورانی هغه وخت تر برید لاندې راغلی چې له راولپنډۍ څخه اسلام آباد ته روان و. د یادې خبري شبکې یو مشر رانا جواد مشال رډیو ته وویل دا پیښه د جمعې په ورځ شاوخوا 11 بجې شوې ده.
په موټرسایکل درې کسانو د دوی ګاډۍ ودرولو، درې کسان لوړاندې هلته موجود وو. نو چې دی د غزې ته ورسېدو نو را بهر یې کو تشدد یې پې وکړو. دغه کسانو د اوسپنې پیپونه او ډنډو سره تشدد کړی دی. د خبریال په سر کې زیات زخمونه راغلي چې ډرایور ته د بچ کولو کوشش کوو، نو هغه یې هم په چړو وهلی او زخمي کړی دی. دغه سیمه کې خلک او ټرافیک زیات وي، نو ځکه حمله کوونکي د تشدد کولو وروسته تښتېدلي.
چا تر اوسه د دې ذمواري نه ده منلې. د تحریک انصاف ګوند نوماند ارباب امیر ایوب په پېښور کې د قومي اسمبلۍ د څلورم حلقې ضمني انتخابات ګټلې. انتخاباتي کمیشن ته رسېدلې نارسمي نتیجې ښیي چې تر ایوب وروسته زیاتې رایې د اومینیشنل ګوند خوشدل خان ترلاسه کړې دي او د مسلم لیگ نون ناصر خان پر دریم مقام دی. د څلورمې حلقې دا څوکۍ د تحریک انصاف لخوا د قومي اسمبلۍ غړي ګلزار خان تر مړینې وروسته خالی شوې وه. د پاکستان احتساب عدالت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نیولو امر کړی دی. قاضي محمد بشیر تیر ورځ په اسلام آباد کې د مقدمه فوریدنه کې د نواز شریف د وکیل دا غوښتنه رد کړه چې د نموړي په غیاب کې د مقدمه ته دوام ورکړل سي، هغه ځکه چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په لندن کې له خپلې ناروغي میرمنې سره دی. قاضي بشیر امر ورکړ چې نواز شریف دی ونیول سي او عدالت ته دی حاضر سي. عدالت د نموړي د نیولو قابل ضمانت حکم ورکړی دی. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي دینی عالمانو د ترهګری ضد مبارزه کې خپل رول لوبولی دی. مولانا فضل الرحمن دا خبرې د پنجشنبې په ماښام په کوټه کې د خپل ګوند یوې لویې غونډې ته په وینا کې کړی دی. نوموړي د ملک حالاتو ته په کتو په اشاره ویلي امریکا او هند په پاکستان کې ناکراری رامنځته کول غواړي. افغان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف دا تور رد کړی دی چې افغان او هندي استخبارات په پاکستان کې ګډوډي پیدا کوي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد بیګام شال رادیو ته ویل که اسلام آباد په دې اړه اسناد لري نو له یو درېمګړي هیواد سره دی شریک کړي.
دا هیله لرو چې پاکستان دې ته آماده شي. هغه ادعا چې دی د افغانستان په اړه لري چې ګواکې د هند او د افغانستان استخبارات د پاکستان په وړاندې هغه کړنې ترسره کوي چې د پاکستان د حکومت او ملت په وړاندې یو ډول خطر دی. موږ هغه وخت هم حاضر وو، دې ته اوس هم حاضر یو چې د درېمګړي هیواد تر نظارت لاندې موږ خپلې ادعاوې او د خپلې ادعاوې هغو تر نظارت لاندې وړاندې کړي.
نجیب آزاد دا څرګندونې تر هغه وروسته کړې دي چې خواجه آصف تیر ورځ د قومي اسمبلۍ بهرنیو چارو کمیټې ته په وینا کې تور پورې کړې چې هندي استخباراتي اداره را او د افغانستان د ملي امنیت اداره د پاکستان په لویدیزه او جنوب لویدیزه سیمو کې ګډوډي پیدا کوي. نوې ډیلی د نوموړي د څرګندونو په اړه لا څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې یې داسې تورونه رد کړي دي. په اسلام آباد کې افغان سفارت وایي کابل د هغه پاکستانی انجینیر د خوشی کولو هڅه کوي چې شاوخوا دوی میاشتې مخکې له ننګرهار څخه تښتول شوی و. د انجینیر فیض احمد د کورنۍ غړو تېر ورځ مشال راډیو ته وویل څو ورځې مخکې ورته تښتونکو پر فیسبوک یوه ویډیو استولې چې پکې پر برمته شوي انجینیر تشدد کېږي. دوی وایي انجینیر پر جلال آباد تورخم سړک کار کاوه چې ځینو کسانو وتښتاوه. په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زرتشت شمس تیر مازدیګر مشال راډیو ته وویل د تښتولي انجینیر کورنۍ ورسره رابطه کړې ده.
مونږ ته یو عریضه یا یو اپلیکیشن راغلی دی د کورنۍ د خوانه، هغې کې غوښتنه کړې ده او معلوماتي ورکړي دي چې دی هغسې یو کس چې هلته په جلال آباد کې په دې سرک باندې کار کوو د ایف ډی او سره هغه لا درکه شوی دی. نو بس دومره معلومات دي او بیا مونږ دا بیرته په هیواد کې د مربوطه ادارو سره د موضوع شریکه کړې ده چې هغې پکې لازم اقدام وکړي.
تر اوسه معلومه نه ده چې نوموړی چا تښتولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کانګرس ته د هغو کسانو او کمپنیو لیست ورکړی دی چې له روسي پوځ او استخباراتي ادارو سره د تړاو له کبله یې ورباندې بندیزونه لګولی دي. تیر ماښام د بهرنیو چارو وزارت ویاند دی هیدر نووارت ویل دا نوملړ به په راتلونکو څو ورځو کې خپور کړي. نوموړی وویل چې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن دا لاسلیک کړی او اوس په کانګرس کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي هیواد یې د شام په هیڅ راتلونکي حکومت کې د ولسمشر بشار الاسد لپاره رول نه ویني. نوموړی تیر مازدیګر په جنیوا کې د شام لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن دمستورا سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل د اسد د کورنۍ واکمنۍ پای ته پر رسیدو د ویل امریکا غواړي داسې متحد شام وویني چې پکې به د بشار الاسد لپاره په حکومت کې ځای نه وي. د خبرونو پای او سم موسم حال او د کرنسی به لاری فتن جم خبرې.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 100 روپے 70 پیسے خرڅل کیږي او په 100 روپے 50 پیسے خرڅيږي. یو پاوند په 70 روپے 50 پیسے او په 70 روپے. یو یورو په 70 روپے 50 پیسے او په 75 روپے. یو ریال په 75 پیسے خرڅل کیږي او په 75 روپے 50 پیسے خرڅيږي. یو درهم په 10 روپے 50 پیسے او په 10 روپے 10 پیسے. یو افغانۍ په 50 پیسے او په 50 پیسے. په یو پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریال نه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریال نه خرڅيږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 48 غنټو کې په پیښور بنو او کوټه کې به موسم وچوي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت یو کم 10 سینٹی گریڈ او کم نہ کم 19 وی. په بونو کې زیات نه زیات 2 او کم نہ کم 9 او په کوټه کې زیات نه زیات درجه حرارت 20 سینٹی گریڈ او کم نہ کم 4 وی.
خبرونه مو د مشال اړو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ او وړاندې خبره د موسم حال او کرنسی به درته له اسلام آباد د مشال اړو خبري علي رفعت انجم او وړاندې کړ. درنو ودونکو کچره سره روانې غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د بلوچستان په هرنای کې یو چاودنه کې د عوامي نېشنل ګوند یو مقامي مشر او د هغه ورور وژل شوی دی. د سیمې یو چارواکی وایي په اسلام آباد کې یو نومیالی خبریال په برید کې زخمی شوی دی. په پلازمین اسلام آباد کې خبریالان وایي چې هلته کار کول ورته اوس ګران شوی دی.
نو لګاو صحافت چې دی هغه په وفاقي دارالحکومت کې ډېر ګران شو. نو موږ به څه د ټریټریز خبرو وکړو، څه به موږ د ټرایبل خبرو وکړو، څه د بلوچستان خبرو وکړو.
د کمی سمولې لپاره د پیښور حلقه ان اس لورم زمینی انتخاب د واکمن صوبایي ګوند تحریک انصاف باندې ګټلې دي. د شمالي بلوچستان اوسیدونکو شکایت کوي چې په غیر سرکاري ادارو کې ورته نوکری نه ورکول کیږي.
یار این جی اوز دی نن سب په وزیرستان سے اگے چار کو کمی دے ڈیولپمنٹ اے پر ہس یا پر گراؤنڈ بند ون علی دلدا طرف دے کاہینا پر محدود دی.
دا او نور سر د شننو او تبصرو در خبرو دا مشال رڈی سرس. درنو اردن کو تاسې ته مشال رادیو د نن ورځې اخري خبري غړی ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې اوریدل چې د بلوچستان په هرنای ضلع کې په یوه بمی چاودنې کې د عوامي نشتل ګوند یو مقامی مشر او دغه رور وژل شوی دی. چارواکو د پیښې د پلټنې امر ورکړی دی. نور حال کوټې نه د مشال راډیو خبریال ایوب ترین په رپورټ کې و.
دا پیښه نن سهار هغه مال رامنځته شوه کله چې د عوامي نېشنل ګوند شارګي مشر اجي عبدالرزاق موټر د یوې زورولې چاودنې سره مخامخ شو. په دې چاودنه کې اجي عبدالرزاق او د هغه ورور وژل شوي دي. څوک چې د عوامي نېشنل ګوند په جلسه کې د ګډون لپاره د یوې قافلې په صورت کې د شارګي څخه د پښین په لور روان وو، چیرې چې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي مشر اسفند یارولي یوې جلسې ته وینا کوله. د پیښې وروسته ځایي چارواکو او لیویز د سیمې وضعیت ته رسېدلي او د پیښې پلټنه یې پیل کړې ده. ترڅ کې دارنای ولسوالی ډیپټی کمشنر عبدالسلام اڅکزی و مشال ډیرو ته وویل چې په پیښه کې یو موټر په بشپړه توګه تباه شوی دی. بلې خوا ته ځایلی ویزو د اجي عبدالرزاق او د هغه د ورور مړی و روغتون ته رسولی دي، چیرې چې ډاکټرانو د ضروري کاروایی وروسته د هغو مړی و خپلو خپلوانو ته سپارلی دي. دلته په پښین کې د جلسې څخه په خپله وینا کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر اڅکزی د نننۍ پیښې په کلکه څرګندونه کړې او ویلي دي چې د ګوند غړي همیش و دغه ډول قربانیانو ته تیار دي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
مشال ریډیو ته تاسې غوږی قدرمن اوریدونکو، د بلوچستان له هرنۍ نه زو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې پینډې سره نږدې نامعلومه کسانو په حمله کې یو نومیالی خبریال زخمی شوی دی. نن یولس بجو شاوخوا د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیوز خبریال احمد نورانی پینډې نه له اسلام آباد په لور روان و، چېرته چې 0.5 سره نږدې نامعلومه کسانو پر ده حمله کړې ده او هغه زخمی کړی دی. نور تفصیل له اسلام آباد د رفت انجم په رپورټ کې اورو.
د جیو نیوز ټلویزیون ډایرکټر نیوز رانا جواد په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې خبریال احمد نورانی د حمله وروسته ابتدایي طبي مرستو لپاره د اسلام آباد پولی کلینک اسپتال ته لیږل شوی دی چې د سرستو به د خبریال تفصیلي معاینه کولی شي.
په موټر سایکل درې کسانو د دوی ګاډې ودرولو، درې کسان لوړاندې هلته موجود وو. نو چې دې د غزې ته ورسېدو نو را بهر یې کو تشدد یې پیو کو. دغه کسانو د اوسپنې پیپونه او ډنډو سره تشدد کړی دی. د خبریال په سر کې زیات زخمونه راغلي. چې ډرایور ته د بچ کولو کوشش کوو نو هغه هم چړو وهلې او زخمی کړي دي. دغه سیمه کې خلک او ټریفیک زیات وي، ځکه حمله کوونکي د تشدد کول ورستو تښتیدلي. اوس به پولیس نورې پلټنې کوي.
درانه جواد په وینا چې آیا خبریال تر چا لخوا لوړاندې سدړکی ملاو شوی وي او کنه، په دې اړه لاس معلومات نه دی راغلي. بیلابیلو مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو او سیاسي غړو په خبریال حمله غندلې ده او دای په آزاد صحافت کردغان ګرځولې دي. خبریالانو او د خبریالانو د حقوقو لپاره کارکونکي مختلفو تنظیمونو هم دا پیښه غندلې ده او حکومت نه غوښتنه کړې چې د خبریالانو تحفظ لپاره د موثر ګامونه پورته کړي. د پیښې په اړه د پینډه اسلام آباد د خبریالانو سازمان مشر مبارک زیب وایي چې د اسلام آباد غوندې ښار کې په یو خبریال حمله کېدل د افسوس خبره ده.
د درې صدور انکرانو سره داسې قسم سیزونه را روان دي. مختلف طریقو سره په هغه باندې پرشر اچول کېږي. نو لکه صحافت چې دی هغه په وفاقي دارالحکومت کې ډېر ګران شو، نو موږ به څه د ټریټریز خبرو وکړو، څه به موږ د ټرایبل خبرو وکړو، څه د بلوچستان خبرو وکړو، چې موږ د صحافت ته صحافي ته په فریډم آف سپیچ نشو ورکولی، په یو فیډرل کیپیټل کې نشو ورکولی. نو بیا به موږ څنګه ووایو چې لکه دا سایډونو ته یا په سایډ ته به کسیکه؟ دا ډېره افسوس خبره ده.
یاد سازمان نن ماخام په اسلام آباد کې د پیښې خلاف د احتجاج کولو اعلان هم کړی دی. د پیښې په اړه د خبریال د ډرایور نه ابتدایي بیان اخیستل شوی دی، خو لا د چا پر ضد مقدمه نه ده درج کړی شوی. د حملې په اړه د پولیسو نور تحقیقات روان دي. یاد دی چې د خبریالانو د حقوقو نړیوال ادارې ورلد پریس فریډم 2019 کال رپورټ تر مخه د خبریالانو لپاره ګرځول شوی خطرناک ملکونو کې پاکستان په یو سل یو کم څلوېښتم نمبر دی. د راپورونو تر مخه تیر 15 کالو کې یو سل 19 خبریالان وژل شوی دي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. مشال ریډیو ته تاسې غوږې درنو ودونکو، د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د امریکا لخوا هند ته په جنوب ایشیا کې د مهم رول ورکولو په اړه خپلې اندېښنې ښودلې دي او ویلي دي چې دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې د نورو هیوادونو پر ضد نه دي پکار. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا په اونیز خبری غونډه کې کړې ده. د پاکستان خارجه وزارت د امریکا لخوا هند ته د ډرون الوتکو مخالفت هم کړی دی. د اونیز غونډې نور تفصیل د رابع اکرم خان په رپورټ کې ورو.
د پاکستان خارجه وزارت وین نفیس ذکریا وینا وه چې په اوسنۍ نړۍ کې د ملکونو ترمنځ همکاري کیږي خو دا همکاري د نورو ملکونو پر ضد نه ده پکار.
موږ د نورو هیوادونو د حق منو چې هغو د خپلې خوښې هیوادونو سره دواړخیزې اړیکې وساتي، خو دا شراکت او اتحاد د نورو هیوادونو پر ضد نه دی پکار. هر هیواد د سوله ییز پرمختګ حق لري تر څو چې هغه د نورو هیوادونو د سولې او امنیت لپاره ګواښ نه وي. لکه څنګه چې د هند او د امریکا د اړیکو تعلق دی، نو دا په دې بنیاد نه دی پکار چې چین د سنه منع کوي او پاکستان ته ته دړکه ورکړي. موږ ته اندېښنه ده چې امریکا کوم کردار هند ته په دې سیمه کې ورکوي، دې نه به صورتحال نور هم خرابیږي او د دې نه به د سیمې سولې او ثبات ته خطر وي.
د راپورونو تر مخه د امریکې خارجه وزیر ریکس ټیلرسن په سیمه کې د هند مهم رول په اړه خبرې کړې وې او ویلي وو چې امریکا هند سره اړیکې مضبوطول غواړي. دې لړ کې د سیمې چارو کارپوه خبریال هارون رشید وایي په سیمه کې د هند رول په اړه پاکستان د پخوانه اندېښنه لرله او پاکستان به هیڅکله دې ته تیار نه شي چې هند افغانستان کې رول ورکړی شي.
پاکستان خپل یو تشویش لري، خپل شکوک لري، خپل هغه لري چې انډیا چې دا اوس هم غواړي چې پاکستان مات را مات. نو هغې د وجې او بیا چې پخوانی که تاسو د اویا کلن هغه یو هیسټري ده چې پاکستان نه چې کم پښتانه او بلوچ لیډرانو او المرتضا والا او هغوی ته هم پناه په افغانستان کې ملاو شوی وه. د دې یو هیسټري ده، نو دې ته به ماته نه ښکاري چې پاکستان به هیڅکله تیار به شي. سو پورې زما په خیال ترقیاتي ګامونه دي یا منظور پروجیکټ دي هغه ته به پاکستان ساغه به نه لري، خو که ملیټریلي ورته وایي چې په افغانستان کې زیات رول ولوبوه نو هغه پاکستان به سخت مخالفت کوي.
د یو سوال په جواب کې د خارجه چارو دفتر وین نفیس ذکریا د امریکې لخوا هند ته د ډرون الوتکو د ورکولو مخالفت هم وکړو او ویل چې له دې بسیمه کې د طاقت توازن خرابیږي او نړیوال طاقتونو له داسې معاهدې کول نه وړاندې نړیوالې ذمېواري او معاهدې په نظر کې ساتل پکار دي.
دلونکو افغان حکومت د پاکستان د بارنو چارو وزیر خواجه آصف دا تور رد کړی چې هندي او افغان استخبارات یې د هیواد بې ثباتۍ د په کولو هڅې کوي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد بیګا مشال لري چې آصف د خپلو دابو اسناد یو درېمګړي هیواد ته وسپاري. آصف تېره ورځ قومي اسمبلی ته ویلي ول چې هندي او افغان استخبارات د پاکستان په غربي سیمو کې ناقراری پیدا کوي. نوې ډیلی د دغه تور په اړه لاس نه دی ویلي، خو په تېرو وختونو کې دا ډول ادعاوې ناسمې بللې وي. احمد تکل نور تفصیل سره.
د افغانستان جمهوری ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف ادعا چې وایي افغانستان او هند د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره ګډ کار کوي بې بنسټه بولي. آصف پرون د پاکستان د ملي اسمبلی د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د وینا پر مهال ادعا وکړه چې هند د افغانستان د استخباراتو په مرسته د پاکستان د لویدیځو سیمو د بې ثباته کولو هڅه کوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې خواجه آصف ویلي دي چې د هند استخباراتي اداره را او د افغانستان د ملي امنیت اداره د پاکستان پر ضد په ګډه کار کوي. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد دا ادعاوې په کلکه رد کړې او په ځواب کې وویل چې که پاکستان د خپلو ادعاو په اړه اسناد لري نو دی ښکاره کړي.
دا هیله لرو چې پاکستان بیرته آماده شي. هغه ادعاوې چې دوی د افغانستان په اړه لري، لکه لاوش تاسو یادونه وکړه چې ګواکې د هند او د افغانستان استخبارات د پاکستان په وړاندې هغه کړنې ترسره کوي چې د پاکستان د حکومت او ملت په وړاندې یو ډول خطر دی. موږ هغه وخت هم حاضر وو، دې ته اوس هم حاضر یو چې د درېمګړي هیواد تر نظارت لاندې موږ خپلې ادعاوې او دوی خپلې ادعاوې د هغو تر نظارت لاندې وړاندې کړي.
په 2018 کال کې وروسته له دې چې کابل او اسلام آباد پر یو بل د لاسوهنو تورونه ولګول، په لندن کې د برتانیا په ګډون په درې اړخیزه غونډه کې موافقه وشوه چې هر هیواد چې د بل هیواد د لاسوهنو په اړه ادعا لري نو اسناد یې د درېمګړي وړاندې ښکاره کړي. همداراز وروسته په شانګهای کې هم پریکړه وشوه چې افغانستان او پاکستان دې د خپلو ادعاو په اړه اسناد او شواهد د امریکا او چین تر څارنې لاندې څېړنو ته وسپاري. وروسته له دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن افغانستان، پاکستان او هند ته د سفر په ترڅ کې د پاکستان پر حکومت انتقادونه وکړل او ویل چې له پاکستان سره مرستې به د تروریستي ډلو پر ضد د دې هیواد په اقداماتو پورې مشروطې وي، پاکستاني چارواکو توند غبرګون وښود او ښایي په ملي شورا کې د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف وینا هم د همدې غبرګونونو دوام وي. آصف وویل متحد ایالات تر اوسه هم فکر کوي چې پاکستان په افغانستان کې د امریکا پر ضد له وسلوالو طالبانو کار اخلي، په داسې حال کې چې د پوینا پر افغان طالبانو د پاکستان نفوذ کم شوی. چې په نتیجه کې یې دې ډلې هم د خپلو مرکزونو موقعیت بدل کړی دی. په خبرو کې د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان آزاد وویل چې که د نړیوالو درېمګړو وړاندې هم د افغانستان او هم د پاکستان ادعاوې وڅېړل شي، نو هلته به ولیدل شي چې څوک د چا په وړاندې څه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنو دونکو د تحریک انصاف انومان ارباب عامر ایوب په پیښور کې د قومي اسمبلی د سلورم حلقې زمینی انتخاب ګټلې. د انتخاباتي کمیشن ته رسیدلی ناسمې نتیجې ښایي چې تر ایوب وروسته زیاتې رای د عوامي نیشنل ګوند خوشدل خان ترلاسه کړې دي. نور تفصیل شبیر مجان راکړه.
په پیښور کې د قومي اسمبلی څوکې ان ایس سلور باندې پرون شوي زمینی انتخاباتو کې د غیر سرکاري او غیر ختمي نتیجو تر مخه دغه څوکې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ارباب امیر ایوب ګټلې ده. د دغه غیر سرکاري او غیر ختمي نتیجو تر مخه د پاکستان تحریک انصاف ارباب امیر ایوب 15,000 فوټونو سره په لومړي نمبر، د عوامي نېشنل ګوند خوشدل خان 23,803 فوټونو سره په دویم نمبر، او د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې نصر خان موسازی 23,990 فوټونو سره په دریم نمبر راغلی دی. او دغه شان دغه غیر سرکاري نتیجو تر مخه دغه وټونه د پاکستان تحریک انصاف ګوند امیدوار ګټلې دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د خپل ګوند په ګټه خپل ملګرو ته مبارکي ورکړه ده. او دا د خیبر پښتونخوا اولس یو وار بیا په دوی او د دوی په پالیسو د باور علامه ګرځولې ده. پام دی چې د قومي اسمبلی د ان ایس سلورم حلقې څوکې سمو د وړاندې هم د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي ګلزار خان د مرګ وروسته خالی شوی وو، چې پر الیکشن کمیشن پاکستان په 26 اکتوبر یعنی پرون ورځ د زمینی انتخاباتو اعلان کړی وو. د ګلزار خان زوی اسد ګلزار هم د پاکستان پیپلز ګوند نه په دغه څوکې امیدوار وو، خو ولې هغه په سلورم نمبر راغلی دی. بلخو سرکاري نتیجه په باقاعده توګه لا نه ده اعلان شوی او تمه ده چې نن به اعلان کړي. په ان ایس سلورم باندې دغه زمینی انتخابات پرون د سهار 8 بجو نه تر مازیګر 5 بجو پورې بغیر د سوغفې شروع وو، او په ټوله حلقه کې ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړل شوي وو. د سرکاري شمیرې تر مخه تر 2000 پولیس او د پاکستان پوسټ اهلکاران په دغه ټولو 201 پولینګ سټېشنو په ځای کړل شوي وو، او همدغه وجه وه چې څه قسمه بده پیښه پکې نه درامخته شوي. او هم دغه غیر سرکاري او غیر ختمي نتیجو تر مخه د ووټرانو یا د ووټونو اچولو ټرن اوټ یا د ووټونو اچولو کسانو شمیره خوشه 10% وا. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنو درکو د جمعیت العلماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې دنیا عالمانو او مذهبي مدرسو په هیواد کې د ترهګرۍ ضد جنگ کې ډیر مهم رول لوبولی دی. نوموړي دا څرګندونې تیر ماښام په کوټه کې یوې غونډې ته کړې دي چې تفصیلي د ایبترین پر رپورټ کې اورو.
د جمعیت العلماء اسلام امیر او د کشمیر کمیټي مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې هندوستان او امریکا په ګډه سره په پاکستان کې ناکراری رامنځته کول غواړي، چې موخه د چین پاکستان اقتصادي راداري ناکام کول دي. نوموړي د خبره تیر ماښام د کوټ په ایوب سټیډیم کې و مفتي محمود کانفرنس د وینا کول پر وخت وکړه. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې مفتي محمود غربي تهذیب د ټول نړۍ په مخ بے ناکابه کړی وو. مولانا فضل الرحمن وایي چې نن چې کوم سیاست په ملک روان دی او د مغربي اقدار سره نوي نوي ګوندونه جوړیږي، کوم چې په کلیو او کوڅو کې فاشي او اوریانی ته وده ورکوي، خو جمعیت به د دې د مخنیوي لپاره هر ډول ګامونه پورته کوي. د جمعیت العلماء اسلام د مرکزي امیر په وینا چې پاکستان د ترهګرۍ ضد جنگ کې مذهبي جماعتونو او دینی مدرسو لوی کردار ادا کړی دی او په راتلونکي وختو کې به هم خپل کردار دغه ډول وساتي، خو د بده مرغه ځینې قوتونه لا اوس هم د دینی جماعت تو پزت لاسونا را پورته کړی دی. د جمعیت مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن وای چې زه دا منم چې د ترهګرۍ په ختمولو کې فوج لوی کردار ادا کړی دی، خو که علما کرام او دینی مدارس تعاون نه وای کړی نو بیا د هواد څخه ترهګرۍ نصف ختمېدلی. په کار خدا او چې حکومت د دینی مدرسو دا کردار تسلیم کړی وای. د جمعیت امیر د بلوچستان و ولس ته په اشاره کولو سره وویل چې د صوبې خلکو همیش د مذهبي ګوندونو بیا په خاصه توګه د جمعیت العلماء اسلام سره لوی مرسته او کومک کړی دی، کوم چې د ستاینې وړ دی نو مړ هیله څرګند کړه چې پراتلونکي به هم د بلوچستان ولس د مذهبي جماعتو سره وژه په وژه نه یوازې درېږي بلکې پاکستان به د اسلام ټینګه کلا جوړولو کې کومک وکړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
درنوزون کو دوشمالی ودرسان اسیدون کی شکایت کوی چھے پا غیر سرکاری اداروں کی دوی تا برخا یا نوکریانی نور کول کی کسو ہم پا دیارمانی چارواک کو ہدایت جاری کری دی خو ہاغا امر مانی متعلقہ احکام اہلکار چی دی عمل نکی نور تفصیل با دو مردرز وزیر پا رپورٹ کی بارو
د شمالی وزیرستان اوسیدون کې مامور دا وړوای دولت ته په وزیرستان کې په بیا بحالۍ کې لاګیا این جی اوز نه پوښتنه وکړي چې دا ترکۍ کروڑونو روپے څنګه او چرته خرچ شوي.
د سفران نه، فاټا سیکریټریټ نه، ډایریکټریټ پروجیکټس نه او ٹی ڈی پی سیکریټریټ نه بار بار دا لیٹر کې دلې موږ دا اپیل هم دي چې دې دا موږ ته دا مخایي چې آیا په ګراوند باندې د دې څه اچیومنت شته دی که نشته. نن سبا په نارت وزیرستان کې ایولس این جی اوز عوامو ته پته
عبدالخلیل دا وڑوائی ایف ڈی ایم اے او دوی لخوا په بیا بحالۍ کې لګیا این جی اوز نه دا پولیټیکل انتظامیه او نه دا سفران او فاټا سیکریټریټ په حکم عمل کړي.
فاټا سیکریټریټ ته د سفران منسٹر وزیر احکامات پی ہدایت پی چې تو سین لوکل بارتی کوي هیڅ قسم ته دی هغه احکامات فالو کوي نه. این جی اوز دی نن سب وزیرستان سے آگے چار کو امید ڈیولپمنٹ اے پر ہس یا پا گراؤنڈ بند ون علی دلدا صرف دے کاغذینا پر محدود دی
پا دی آڈا موچے کلا دا شمالی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ کامران افریدی نو پختل نو دو یو وائل چے پا بیا بیا دا این جی اوز مشرانو میٹنگز را بللی نو منگواڑو چے دا دولت پا ہدایاتو مقامی زوانانو تا ترجیح ورکڑل شی او دا بیا با حالی کارونا پا حقیقی ڈول پا میرٹ سرا وشی. پا دے اڑامو چے کلا دا ایف ڈی ایم اے آلا چارواکو سرا تماس ونی وو نو دوی پا دے موضوع باندے خبرو تا آمادان وو او یوازے ہم دمرا وویل چے دغا مشکل حوارولو حسا کڑی. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
مشال ریڈیو تا تاسی غوگی درون درگ دا بشیر کنو نړیوال فیډریشن او د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د پاک ترک اسکولونو په خوانی مشر او کورنۍ په دې رسټو کې ترکیه ته د سپارلو غندنه کړې ده. پر پاکستاني حکومت یې غږ کړی دی چې د نړیوال قانون سره سم په پاکستان کې پاتې د 215 اتیا ترک وګړو حقوقو درناوی وکړي. نور تفصیل ملي حمیرزاده راکوي.
د بشری حقوقو نړیوال فیډریشن او د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د زیارت په ورځ ویلي چې پاکستان باید 215 اتیا ترک وګړي په جبري توګه د بیرته ستنېدو بلا امتیاز گرفتاره او د بشری حقوقو له نورو سرغړونو نه بچ کړي. دا غوښتنه تر هغه وروسته مخې ته راغلي چې د اکتوبر پر 14مه یو ترک کورنۍ له پاکستان وویستل شو او ترکیې ته وسپارل شو. د بشری حقوقو نړیوال فیډریشن مشر دیمتری کریستوپولس ویلی چې د پاکستان حکومت باید د خپلو نړیوالو ذمہوارو درناوی وکړي او د هغو 215 اتیا ترک وګړو ساتنه باوري کړي چې په زوره ترکیې ته د لیږل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دا 215 اتیا ترک وګړي د پاک ترک سکولونو استادان او د هغوی کورنۍ دي چې د نومبر 2018 کال راهیسې له پاکستان نه د ویستل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. ادارې وایي که دوی چېرته ترکیې ته ولیږل شول نو هلته بلا امتیاز ول کې دیشي او له قضایي زورونې او تشدد سره هم مخامخې دیشي. په جولای 2018 کال کې په ترکی کې د ناکامې کودتا پس د ترکی حکومت د استادانو، خبریالانو، پوهانو او د بشري حقوقو کارکونکو خلاف کاروایانې کړې دي چې له ملیشیا، میامار او سعودي عرب نه ورلمخې له پاک ترک سکولونو سره اړه لرونکي استادان په زور وستل شوي دي. په پاکستان کې عدالتونو د پاکستاني حکومت د نومبر 2018 کال هغه حکم ځنډولی چې د ترک استادانو له هیواده وستل کېده دلو خبره پکې شوې وه. دغو ترک استادانو ته د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې تحفظ حاصل دی چې هغه اسناد یې ورته ورکړي چې پکې ویل شوي دي چې باید دوی په زور ونه وستل شي ځکه چې په خپل وطن کې یې ازادي تر خپو لاندې کېدی شي. ادارې وایي که څه هم د یو این ایچ سی آر لخوا دغو ترک وګړو ته د ورکړل شو اسنادو له مخې په پاکستان کې د دوی د پاتې کېدو معیاد د 2018 کال د اکتوبر تر 11مې ټاکل شوی دی، خو بیا هم دوی له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دي. په دوی کې 15 اتیا کسان داسې دي چې اولادونه پیدا شوي دي خو هغوی پاسپورټونه نلری. د زینو نورو د پاسپورټونو تاریخ تیر شوی دی او د یوې کورنۍ ټول غړي د ترک شهریت نه محروم کړل شوی دی.
دا مشال ریڈیو دا.
مشال ریڈیو تاسو غوږی درنو اوریدونکو د خبرونی نمای برخه تر رسیدلی او وخم شوه د ماخام پزنی بجی بوریوال کاکړ هم را سپو سټوډیو کې موجود دی. نو هغه ته مایک سپارم چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه هرنای کې د اومنیشنل ګوند یو ځای مشر او د هغه ورور وژل شوی دی. د پېښه د جمعې په ورځ هغه محل رامنځته شوی دی چې د یاد ګوند هرنای ضلع مشر حاجی عبدالرزاق او د هغه ورور د ګوند په غونډه کې د ګډون لپاره له یو قافلې سره پښین ته روان وو چې 14 نور باندې وسوه. د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته نږدې نامعلومه کسانو پر یو نومیالي خبریال برید کړی او هغه ټپي کړی دی. دی نیوز خبریال احمد نورانی باندې هغه وخت برید شوی چې د راولپنډي څخه اسلام آباد ته روان و. د تحریک انصاف نوماند ارباب امیر ایوب په پېښور کې د قومي اسمبلی د څلورمې حلقې ضمني انتخابات ګټلې دي. انتخاباتي کمیشن ته رسیدلې نارسمي نتیجې ښیي چې تر ایوب وروسته زیاتې رایې د عوامي نېشنل ګوند خوشدل خان ترلاسه کړې دي او د مسلم لیگ نون ناصر خان دریم مقام ترلاسه کړی دی. د پاکستان احتساب عدالت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نیولو امر کړی دی. قاضي محمد بشیر تیر ورځ په اسلام آباد کې د مقدمه اوریدنې پر مهال د نواز شریف د وکیل د غوښتنه رد کړه چې د نوموړي په غیاب کې د مقدمه ته دوام ورکړل شي ځکه چې پخوانی وزیر اعظم په لندن کې لخپلې ناروغي میرمنې سره دی. افغان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف دا تور رد کړی دی چې افغان او هندي استخبارات په پاکستان کې ګډوډي پیدا کوي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد بیګام شال ریډیو ته ویل کا اسلام آباد په دې اړه اسناد لري نو له یو درېمګړي هیواد سره دې شریک کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کانګرس ته د هغو کسانو او کمپنیو لیست ورکړی دی چې له روسي پوځ او استخباراتو سره د اړیکو له کبله یې ورباندې بندیزونه لګولي.
بوریوال کاکړو چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کړو. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړوي خبریال رابع اکرم خان د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټې کې په دې راپور کې راغونډ کړي.
د اردو ژبې جنگ رسپانه خپل دایره کلی کې را روانو ټول ټاکنو په اړه مختلفو سیاسي ګوندونو لخوا وچت کړی شوی اعتراضونه لري کولو لپاره نوې حلقه بندیانې عیني تقاضا ده. اداره وایي چې د چهارشنبه په ورځ وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د کابینې غونډې د سرشمیرنې د عبوري نتیجو په بنیاد د قومي اسمبلۍ لپاره د نوې حلقه بندیانو تجویز منظور کړي او د لړ کې به یو بل قومي اسمبلۍ ته وړاندې کیږي. اداره زیاتوي چې د سرشمیرنې حتمي نتیجه به راتلونکي اپریل میاشت کې راځي خو په موجوده حالاتو کې چې په هر انتخاب د درغلې تور لګول کیږي نو نوې حلقه بندیانې ضروري شوي دي. ادارې مخکې لیکي چې په ماضي کې اثر لرونکو خلکو د خپل مرزي حلقه بندیانې کړې دي چې له وجې د الیکشن په شفافیت اعتراضونه شوي دي. نو که نوې حلقه بندیانې وشي نو د درغلو سلسله به ډېره حده پورې بنده شي. ادارې په وینا باید چې د قومي اسمبلۍ غړي نوې انتخابي حلقه بندیانو د بل په منظورولو کې د ځنډ نه کار وانخلي. الیکشن کمیشن دې هم د حلقه بندیانو په اړه په ترجیحي بنیادونو کار مکمل کړي. په همدې موضوع اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي که د حلقه بندیانو په اړه بل منظور شي نو اسمبلیانو په چوکو کې به لس فیصد اضافه کیږي. خو اداره وایي چې په دې سنجیده معاملې ټول سیاسي ګوندونو سره مشورت پکار دی او خبر دا وی چې حکومت او نورې اړونده ادارې د دې معاملې د حساسیت ادراک وکړي. اداره اخیری کلی کې چې کال 2013 د ټول ټاکنو کال دی په لږه موده کې نوې حلقه بندیانې او نور کارونه کول ګران و ضروري وي خو که دا کار په سم نیت وکړی شي او خنډونه لرې کړی شي نو دا معامله په ډېره ښه طریقه سرته رسیدی شي. د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د وړوکوالي د ودونو مخنیوي لپاره سګام چتیږي نو هغه دوه قدمه شاته لاړ شي. اداره وایي چې اسلامي نظریاتي کونسل تیر کال د جینې د واده لپاره عمر د 18 کاله کولو مخالفت کړی وو. ادارې په وینا چې دا یوازې د خود مختاري مسله نه ده بلکې د ماشومانو د خیر خیګړې هم مسله ده او د دې نه علاوه د کورنۍ تشدد یې هم ډېره وي. اداره وایي چې له بده مرغه د سینټ یوې کمیټې د وړوکوالي د ودونو مخنیوي بل مخالفت کړی وو خو د عام ولس احتجاج پس روانه اونۍ د سینټ د داخله چارو قائمه کمیټې د وړوکي عمر د ودونو مخنیوي بل منظور کړو. اداره زیاتوي چې د سینټ داخله چارو قائمه کمیټې ویلي چې د اسلامي ملکونو سازمان او آی سی لوړاندې نه د واده لپاره عمر د 18 کالو کولو یو قرارداد منظور کړی خو دا به یو ځانګړی کیس چې پاکستان ټول اسلامي نړۍ سره اتفاق نه لري. اداره مخکې لیکي چې یو جنې که د 14 کالو عمر کې جایداد نشي اخیستی او ووټ نشي اچولی نو هغه د واده لپاره هم بالغ نه ګڼل کیږي. اداره وایي باید چې ریاست دا یقیني کړي چې جنې ته تعلیم صحت او محفوظ ماحول ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. له پاکستان او امریکا څخه خبریدونکو ډان او واشنگټن پوسټ ورسپانو د اسلام آباد او واشنگټن پر اړیکو لیکنی خبرې کړې دي. ورسپانو وایي د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سیمې ته وروستي سفر خودلی چې د امریکا او پاکستان اړیکې لا هم ترنګلتیا په حالت کې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې د یوې وړوکې دمې وروسته ډان ورسپان لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته لنډ سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ پیچلو اړیکو په اړه خبرې را برسېره کړې دي. ډان ورسپان په اداریه کې لیکلي چې د ریکس ټیلرسن په سفر کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه سخت پیغام تکرار کړ چې پاکستان دی باید د وسلوالو ډلو پر ضد نور ګامونه پورته کړي. ورسپان لیکي له کابل او نوی ډیلی نه پاکستان ته لیکچر ورکولو سره پاکستان سره د امریکا اړیکې ښه کېدای نشي. ډان ورسپان لیکي چې پاکستان کې دننه امن تر هغې پورې نشي راتللی تر څو چې په افغان خاوره د پاکستان سنسد عناصرو خلاف کاروای ونیشي. ډان ورسپان لیکي وس وخت را رسیدلې چې د پاکستان ریاست هم د ترهګرۍ سغدریزي او ورپکې توپ د لمنځه وړلو لپاره په سنجیدګۍ سره غور وکړي او د ټولو ډلو خلاف یو شان کاروای وکړي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپان لیکي د امریکا د بارنو چارو وزیر په لومړي ځل د هند سفر په داسې حال کې کړي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. د امریکا ولسمشر ټرمپ اداره له هند سره نږدې اړیکې غواړي. هند د نړۍ تر ټولو لوی جمهوري هیواد دی او له امریکا نه ډېرې وسلې هم اخلي. واشنگټن پوسټ لیکي په هند کې د ریکس ټیلرسن تود هرکلی وشو. نوموړي د سفر پر مهال د موهنداس ګاندي یادګار ته هم ورغلی وو. دا د پاکستان ته د سفر برعکس وو چې یو ورځ مخکې یې کړی وو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال اړتیا تاسو غوږی درنودونکو د ملګرو ملتونو په لټونکو د شام بشار الاسد پر رژیم تور لګولې چې په خان شیخون کې سرنګس استعمال کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا بارنو چارو وزیر بشار الاسد ته ګواښ کړی چې هغه به د شام په راتلونکي کې هیڅ رول ونه لري. د فرانس پریس خبری اژانس راپورټ عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری اژانس وایي دوی د ملګرو ملتونو رپورټ لیدلی چې پکې ویل شوي د اپریل په 4مه د شام په خان شیخون شارګوټي کې چې د باغیانو په کنټرول کې وو د سیرین ګیس حمله د بشار الاسد رژیم کړی و. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن ویلي چې د ملګرو ملتونو رپورټ واضحه نتیجې ته رسیدلی دی او د پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د بشار الاسد رژیم پر ضد یو موټی سي. په دې حمله کې اوه اتیا کسان وژل شوي وو او په جواب کې امریکا د شامی رژیم پر هوایی اډه د کروز میزایل حمله کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په جنوا کې د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دی مستورا سره ملاقات کړي او خبریالانو ته ویلي چې دوی باور نه لري چې د اسد رژیم او د هغه کورنۍ نور څه مستقبل لري. نوموړي زیاته کړی چې په وار وار یې دا خبره کړې چې د اسد د کورنۍ د واکمنۍ وخت پوره سوی خو یوازینۍ ستونزه دا ده چې په کومه طریقه ختم کړل شي. خو روس چې د شامی رژیم اتحادی دی او دا وخت له ایران او ترکیه سره په ګډه د قزاقستان په پلازمینه آستانه کې د سولې خبرې پر مخ وړي د ریکس ټیلرسن سرګندونو ته سوړ خبرګون ویلې دی. په ملګرو ملتونو کې د روس استازي واسلی نیبنزیا چې د سې شنبې په ورځ د امریکا هغه هڅه ویټو کړه چې غوښته د سیرین ګیس په اړه د پلټونو موده وغځول سي ویلي د ده په فکر دوی باید تر وخت لمخه د یو بل چا د مستقبل په اړه فیصله. فرانس پریس خبری اژانس وایي روسي او ایراني ځواکونو په مداخله سره د اسد رژیم بچ شوی دی او پر دې خبره اصرار کوي چې اسد به د دوی په وینا د ترګر یغتو په جواب کې واک پرې نشدي. خو غربي هیوادونه د شام اپوزیشن او د دې هیواد ځینې ګاونډیان بیا په دې هیواد کې د شخړې لواجی د درې لکه دیش زره کسانو د وژنو ذمہواري بشار الاسد باندې اچوي.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
پ اتمنټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
پ دونی مبجو
سروي
پدرینی مبجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غغ
پپاوکم پینزو بجو
مشال لړیتا تاسې غوګی درنو اردوونکو د امریکا پخوانی ولسمشه جان اف کینیډي د ورجنی پاړه په زورګونه پټ اسناد خبر شوې دي، خو په دې کې ځینې بیا هم پټ ساتل شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جان اف کینیډي ورجنی سره په تړاو د پټ اسنادو پر ډاګه کولو امر کړی وو. پر دې موضوع د مشال راډیو خبر مرکزي څنګ یو رپورت خپور کړی دی چې مهمه برخه یې د یوې وړوکې دمې وروسته وړاندې کوو. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي دي چې د وژل شوي ولسمشر جان اف کینیډي وژنې سره په تړاو ځینې پټ اسناد د قومي سلامتیا له وجې نه خبروي. د دوی په خبره ولسمشر متعلقه ادارو ته ویلي دي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې د دغو پټو اسنادو جاج واخلي. جان اف کینیډي په 1963 کال کې وژل شوی وو. ملي آرشیف د اکتوبر په 2018 پټ اسناد په خپل وبپاڼه خپاره کړي دي. د دې نه مخکې د دې زرونه زیات اسناد وخت په وخت خپاره کړل شوي وو، خو کارپوهان فکر کوي چې ښایي په نوو اسنادو کې به نور تفصیل په ډاګه نه شي. آیلی هاروی اوسلیټ په 1963 کال د نومبر په 22 نیټه په ډیلس ټیکساس کې جان اف کینیډي ولی ورجلی وو. کارپوهان وایي چې ډاګه کېدونکو اسنادو کې ښایي د سی آی اے او ایف بی آی هغو هڅو ته زیاته پاملرنه وي چې معلومه کړي. په 1963 کال د سپتمبر په میاشت کې هاروی اوسلیټ د مکسیکو ښار د سفر پر مهال د کیوبا او پخوانی شوروي اتحاد له جاسوسانو سره څنګه رابطه کړې وه. د 1963 کال د 23 نومبر یو پټ اسناد کې راغلي چې لی اوسلیټ یو ټلیفون کال یې ریکارډ کړی وو چې نوموړي هغه وخت شوروي اتحاد سفارت ته کړی وو. هغه په ماته ګوډه روسي ژبه کې خبرې کولې. اف بی آی باور لري چې دغه خبرې د اوسلیټ د ویزی او یا د پاسپورت درخواست په اړه وو. یو بل سند کې دا ویل شوی چې سوویت حکومتي چارواکو د جان اف کینیډي ورژنه د خلاصي سختدریزو کوتتا بللې وه. یو ناسرګنده تن امریکایي جاسوسانو ته دا هم ویلي وو چې کی جی بی سره داسې شواهد موجود ول چې ولسمشر لندن جانسن د جان اف کینیډي ورژنې ذمہوار وو. په 1992 کال کې د امریکا کانګرس حکم ورکړی وو چې د جان اف کینیډي د قتل په تړاو ټول اسناد دي په 25 کلونو کې پټاګه کړل شي، خو ولسمشر ته دا اختیار ورکړی وو چې د قومي سلامتیا په تناظر کې د دغه اسنادو د خپرولو مخه نیولې شي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال لوتا تاسې غوګي قدرمن اودونکو، یوې نړیوال کمپنۍ د ټولو هیوادونو د پاسپورت لومړی یا فیرس خبر کړی دی چې پکې راغلي د نړۍ تر ټولو پیاوړې پاسپورت د سنگاپور دی، ځکه چې د دې لرونکي 1,950 هیوادونو ته بیل ویزې تللی شي او یا پر هوایي ډګر ویزا ترلاسه کولی شي. په دې لومړی یا فیرس کې په آخري ځای کې د افغانستان او پاکستان پاسپورتونه راځي. تفصیل ملیحه مرزاده راکوي.
یوې نړیوالې مشاورتي کمپنۍ آرټ اینډ کیپیټل د دنیا د ټولو ملکونو د پاسپورټونو درجه بندي خپره کړې. دغه کمپنۍ یو فهرست جوړ کړی چې هغه هیوادونه پکې په سر کې راوستل شوي چې پاسپورټونه یې زیات قوي دي. د زیاتو قوي پاسپورټونو معنا دا ده چې په لرلو سره زیات شمېر ملکونو ته بغیر له ویزې تګ کېدی شي او یا مختلفو ملکونو ته په رسیدو سره ویزا ملاویږي. په دغه فهرست کې سنگاپور په سر کې دی چې دغه هیواد په پاسپورت 1,950 ملکونو ته تګ بې له ویزې کیږي. په دویم نمبر جرمنی دی، یعنی جرمن پاسپورت باندې یو تن د 1,850 هیوادونو سفر بغیر له ویزې کولی شي. په دریم نمبر سویډن او جنوبی کوریا دی چې په پاسپورټونو یې 1,950 هیوادونو ته تګ لپاره ویزا لګول ضروري نه دي. په څلورم نمبر ډنمارک، فنلند، اټلی، فرانس، سپین، ناروې، جاپان او برتانیا دي. د دغه هیوادونو په پاسپورت 1,650 ملکونو ته تګ لپاره ویزا نه پکار. په پنځم نمبر لکزمبرګ، سویټزرلند، نیدرلند، بلجیم، آسٹریا او پرتګال دی او بیل ویزې ته غوا د نشمیرې یو سل او 55 دی. پښپګم نمبر ملیشیا، آیرلند، کینیډا او امریکا دی. په دغه پاسپورتونو یو سل 450 غوا د نو ته سفر ویزا نغواړي. په وم نمبر یونان، آسٹریلیا او نیوزیلند دی. دغه غوا د نو پاسپورت په لرلو سره د یو سل 350 ملکونو سفر لپاره د ویزې درخواست نوی پکار. په اتم نمبر مالټا، چک جمهوریت او آیسلند دی. پنہم نمبر ہنگری او پر لسم نمبر سلووینیا، سلوواکیا، پولینڈ، لتھوینیا او لاتویا دی. دا ہیوادونو پا فہرست کے پٹولو کے پاخیری نمبر افغانستان دی. پاکستان او عراق بیا ترغی یو درجه خدی کس هم په اخیره کې راځي. په خبر شوی فهرست کې پاول سر کې زیات هوادونه یورپی ملکونه دي. د آرتن کیپیټل مشر فلیپ می وای سنگاپور اولنی ایشیایي هواد دی چې تر ټولو قوي پاسپورت لري. نوموړي په خبره دا سرګندوي چې سنگاپور له هیوادونو سره ښه سفارتي تعلقات او یو موثره خارجه پالیسی لري.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشو په بدل شي دا زم خاورې سي حاکم پاتې شي د دې غالي.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای کوم غدا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرتو نن به تا دې او ټاک چرتو
هل ته بادشاہ خانمال یو کافي راغ ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مله ته بیان څه په خواره زایا خو دې
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال اړتیا تاسې غوږی دروندونکو د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي وای د سولې راوستو په مخه د یو سیمایزي اجماع د پیدا کولو هڅه کوي. نور تفصیل به د یوسف خان زدران په رپورت کې وورو.
د یوې نوې ستراتیژۍ له مخې اروپایي ټولنه هڅه کوي د یوې سیمایزې اجماع له لارې په افغانستان کې سولې او ثبات ته زمینه برابره کړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل دی هڅه کوي د افغانستان د ګاونډیو او د سیمې د ځینو هیوادونو سره د خبرو اترو له لارې په افغانستان کې ثبات ته کار وکړي.
So I will consult with all the partners in the region.
زبا پسیمه کې لټولو همکارانو د افغانستان لګاونډیانو او دغه شان هغه هیوادونه چې لري پراته دی او همغه هیوادونه چې کولای شي مثبت ټکي رامنځته کړي او د پرامن افغانستان لپاره خپل ځینو پالیسیو بیا کتنه کولای شي مشوره وکړم. دغه شان د افغانستان په اړه به هغوی سره د غیر سیاسي مواردو په اړه هم وغږیږم. کوبیا وایي دی به له پاکستان سره هم د افغانستان د سولې په اړه ښکاره خبرې وکړي او ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې ثبات د ټولې سیمې په ګټه دی. اروپایي ټولنې په وروستیو کې رونالد کوبیا د دغې ټولنې د ځانګړي استازي او پیری مایډون د اروپایي ټولنې د سفیر او د دغې ټولنې د پلاوي د رئیس په توګه د افغانستان لپاره په دندو ګمارلي دي. د اروپایي ټولنې په نوې ستراتیژۍ کې چې تازه تصویب شوې سوله او ثبات، سیمه ییز امنیت، دیموکراسي، د قانون حاکمیت، بشري حقوق، زیربنایي او پراختیايي پروژې، کډوالي او د افغان ښځو او ماشومانو د ملاتړ مهم موضوعات شامل دي. له دې سره د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان وایي د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ګډو ګټو په سر اختلافات د دغې سیمه ییزې اجماع پر وړاندې ستر خنډ دی. د دې کارپوهانو له ډلې طاهر هاشمي وویل د اجماع له رامنځته کېدو مخکې باید د سیمې هیوادونه په تیره هغه چې د تروریزم ملاتړ کوي په ټوله معنا وپیژندل شي. دا چې دوی په خپلو کې تر اخرین حده پورې د ګټو تضاد لري ښایي هڅې وشي، خو مهمه مسله دا ده چې دا سیمه ییزه اجماع رامنځته شي. باید یو وار دغه هیوادونه مطالعه شي. د تروریزم په برخه کې د سیمې د دغو هیوادونو دریځونه مختلف دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې د افغانستان لپاره د سیمه ییزې اجماع رابلل اړین کار دی. افغان ولسمشر شاوخوا درې کاله وړاندې د ټایم په نوم مجلې ته وویل افغانستان په 2002 میلادي کال کې یوه سیمه ییزه اجماع لرله، خو دا وخت یو ځل بیا سیمه ییزې اجماع ته اړتیا ده چې د جوړېدو لپاره یې ډېر پرمختګ شوی دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپ
ډېر سخت راوړی تیر هر څه کې
څه کار نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د
مشال تر رانا لاندی بحث د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسه چې باید د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
مشال اړیدا تاسو غوږ یې قدمونه ودونکو د یوې تختول شوي پاکستانی انجینیر کورنۍ له افغان حکومت غوښتنه کړې ده چې د هغه د راخوش کولو لپاره دې هڅې وکړي. د دې کورنۍ غړو تیره ورځ مشال اړیدو ته ویل انجینیر فیض احمد شاوخوا دوه میاشتې مخکې په ننګرهار ولایت کې برمته شوی دی او اوس یې ورته پر فیسبوک یوه ویډیو استولې چې پکې تختونکي دا سړی وهي. په اسلام آباد کې افغان سفارت وایي د انجینیر کورنۍ ورسره رابطه کړې ده او دوی د هغه د راخوش کولو لپاره هڅې هم کوي. نور تفصیل اسلام آباد رابې کرم خان راکوي.
په ننګرهار کې د یو تختول شوی پاکستانی انجینیر کورنۍ د افغانستان حکومت نه درخواست کړې چې له تختونکو دې بازیاب کړی شي. د پاکستان یو پرایویټ کمپنۍ ایکو ویسټ انټرنیشنل سره په تورخم جلال آباد روډ کارکوونکي اووه شپېته کلن انجینیر ملک فیض احمد څه د پاسه دوه میاشتې وړاندې د کار ځای نه اوچت کړی شوی و. د نوموړي د پرېښولو لپاره تختونکي له کمپنۍ د یو میلیون ډالر رقم غوښتنه کوي. د پینډۍ اوسېدونکي د تختول شوي انجینیر وړوکي زوی ملک فرحان احمد مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
کمپنی مونږ سره په هیڅ طریقه هم کومک نه دی کړی. تختون کې مونږ سره 28 ستمبر پورې رابطه کیو او د هغې وروسته په 14 اکتوبر یې رابطه داسې وکړه چې د فیسبوک له لارې داسې ویډیو راولېږله چې په هغې کې زما په پلار تشدد کېدو چې هغه زمونږ د کورنۍ لپاره د کتو وړ هم نه وه. ما هغه تختون کې ته وژړل چې ولې زما بوډا پلار سره ظلم کوي. نو هغه راته وویل چې ماته معلومه نه ده، کمپنۍ ته ووایه چې مونږ سره خبرې وکړي.
د ملک فیض احمد د سوی په وینا چې پلاری لډیره مجبورې بیا نوکری شروع کړې وه، ولې چې د یو ورور د ټرافیک په حادثه کې د مړینې له وجې دغه د بچو پالنه کوله. مشال ریډیو د لړکې د پرایویټ کمپنۍ ایکو ویسټ انټرنیشنل سره د رابطې بیا بیا کوشش وکړو خو پکې بریالی نه شو. د لړکې په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس وایي
مونږ ته یو اریزا یا یو اپلیکیشن راغلی دی د کورنۍ د خوانه، هغې کې غوښتنه کړې ده او معلوماتي ورکړې دي چې دی هغه یو کس چې هلته په جلال آباد کې په دې سرک باندې کار کوو د ایف ډی او سره هغه لا درکه شوی دی. نو بس دومره معلومات دي او بیا مونږ دا بیرته په هیواد کې د مربوطه ادارو سره د موضوع شریکه کړې ده چې هغې پکې لازم اقدام وکړي.
په دې اړه تېره اونۍ د پاکستان خارجه وزارت ویلي وو چې په کابل کې د پاکستان سفارت د افغانستان اړوند ادارو سره رابطه کړې او هغه کمپنۍ سره هم رابطه کړې چې کمې سره ملک فیض احمد کار کولو.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا کزاغه ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دومره اجازه پیښه چې مونږ چرچ یو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي په غیر باندې اخلیتونو ته ټیکټ ورکړي
د بلاست کې موږ په خپل د او چکرې د پارلمان کې
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نهه نیمه بجې.
مشال اړیدا تاسو غوږ یې قدرمن اوریدونکو د روانې غړي اخري رپورت په لورستا سي پام را ګرځوم. تیر ورځ په خوست ولایت کې د خاني خور پر سر د پلو جوړولو چاري پیل شي بي دي چې د ولایت مرکز به له نورو سیمو سره ونن خلوي. پر دې پلو د افغان حکومت 13 میلیون افغانۍ لګخ راځي چې په یو کال کې به جوړ شي. د سیمو اوسیدونکي وایي د سیلابونو پر وخت دوی په تګ راتګ کې ډېرې ستونزې لرلې نو اوس یې ښایي دا پل به مسلې حل کړي. نور تفصیل د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې وو.
خوست والی حکم خان حبیبی د خانی خوړ د پل د کار د پیل پزای کې مشال اورې ته ویل چې د سیلابونو پر مهال د یاد پل په مسیر کې د پرتو ولسوالۍ اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ ول او د دې پل جوړېدل یې یوه دایمي غوښتنه وه. خوست والی زیاتوي په دې پل د زازی میدان تریزی و باک او صبریو د ولسوالۍ اوسیدونکي تګ او راتګ کوي.
دغه پروژه د 3.2 میلیون افغانیو په لګښت باندې چې د افغانستان حکومت بودیجه ورکوي دیو کال په موده کې به دغه پل په اساسي ډول باندې جوړیږي. دغه پل 40 متره اوږدوالی لري، 8 متره عرض لري او د پل نه علاوه به 150 متره استنادي دیوالونه د پل په یو خوا او بل خوا کې وجود ولري.
خوست والی زیاتوي چې د خانی خوړ د پل د کار په تعقیب د ترزه والی شیر ولسوالۍ د هارون خیلو د لکنو د بدی خیلو او د مرکز د مودی خیلو په پلونو هم کارونه پیل شي. بلخوا د خانی خوړ په مسیر کې د پرتو سیمو اوسیدونکو پر یاد پل د کار د پیل کبل خوخی څرګندوي. د خوست ولایتي شورا مرستیال جرمی زاده چې د همدې سیمې اوسیدونکي دی د یاد پل د ارتیا په بابوایي
د کلونو کلونو راهیسې د دې سمت ولسوالیو او خلکو ولسونو ډېر ستونزو سره مخامخ وو او دا یې ارزو چې دا پل جوړ شي. نو په دې پله کې تقریبا د دې پلې لارې روزمره په زرګونو موټرو رابطبات کول. کله به چې باران راغلو باران وشو سیلابونه به راغلل خلک به ډېر دې ستونزو سره مخامخ وو.
د تریزه یو اولی شیرو د سیمې یو قومي مخور جان خان د حکومتي چارواکو وغوښتل چې د پل د کار له کیفیت څخه جدي څارنې او کتنې وکړي.
د لوی پکتیا موټر خلک هم په دې لاره باندې رابطبات کوي. د دې په خاطر یو پیشنهاد کوم چې یو داسې باصلاحیته هیئت باید د دینه څارنه وکړي، بررسي وکړي چې په اساسي ډول چې کومه دغه کورونه سارته ورسیږي.
د یادونې وړ ده خواوشا درې اونۍ وړاندې هم د خوست د مرکز اړوند د مردخیلو پل ودانیزي چارې چې 150 متره اوږدوالی او 8 متره پلنوالی لري پیل شوې وې. د یاد پل په مراسمو کې د خوست چارواکو د څلورو نویو پلونو د جوړولو خبره کړې وه چې د هغې د خانی خوړ د پل پر جوړولو کار عملا پیل شو.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نشون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندو مندي نور نه غواړي چې موږ بېګنا ځمنو کتابو ته ته کینی ټول تخپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال رادیو ووري.
قدم اوریدونکو د مشال رادیو نه ورسته خبری خبرونه تاسو ووریدل چې د پايشې بوتر رسیدلې سوشي بي پاتې دي چې پکې بوري وار کاکړ ته وار ورکو تاسو ته خبرون لنډیز باندې کړ.
د بلوچستان په پښتون میشته سیمه هرنای کې د اومنیشنل ګوند یو ځایي مشر او د هغه ورور وژل شوی دی. د پېښه د جمعې په ورځ هغه مهال رامنځته شوی ده چې د یاد ګوند د هرنای ځلې مشر حاجی عبدالرزاق او د هغه ورور د ګوند په غونډه کې د ګډون لپاره له یو قافلې سره پښین ته روان و چې چاودنه ورباندې شوی. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته نږدې نامعلومه کسانو پر یو نومیالي خبریال برید کړی او هغه یې ټپي کړی دی. دی نیوز پر خبریال احمد نورانی هغه وخت بریت سوې چې د لرو پندی څخه اسلام آباد ته روانو پدې پېښه کې دغه موټر چلونکو هم ټپي سوې ده. د تحریک انصاف نوماند ارباب امیر ایوب په پېښور کې د قومي اسمبلی د څلورې محل کې ضمني انتخابات ګټلې دي. انتخابي کمیشن ته تر رسیدلې نارسمي نتیجې ښیي چې تر ایوب او وروسته زیاتې رایې د اومنیشنل ګوند خوشدل خان ترلاسه کړې دي او د مسلم لیگ نون ناصر خان پر دریم نمبر دی. د پاکستان احتساب عدالت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نیولو امر کړی دی. قاضي محمد بشیر تیر ورځ اسلام آباد کې د مقدمې اوریدنې پر مهال د نواز شریف د وکیل دا غوښتنه رد کړ چې د نوموړي په غیاب کې دی مقدمې ته دوام ورکړل شي. وکیل ویلي دا ځکه چې نوموړی په لندن کې له خپلې ناروغي میرمنې سره دی. افغان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف دا تور رد کړی دی چې افغان او هندي استخبارات په پاکستان کې ګډوډي پیدا کوي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد بیگا مشال ریډیو ته وویل ک اسلام آباد په دې اړه اسناد لري نو دی لا یو درېمګړي هیواد سره شریک کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کانګرس ته د هغو کسانو او کمپنیو د لیست ورکړی دی چې له روسي پاوز او استخباراتي ادارو سره د تړاو له کبله یې ورباندې بندیزونه لګولی دي. تیر ماښام د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هیدر نووارت ویل دا نوملړ به په راتلونکو څو ورځو کې خپور کړي.
خدمت کې سحر 9 بجې حاضر یو. کچره تاسو په همدې موجونو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به اورئ. خامخا ملره خوشاله اوسئ او د خپل گاونډیانو خیال ساتئ.